بجوی بجیشوی احمد شبریم السلام علیکم دا سجی رڈو تا دی سات خپرونه مایکروفون استاسو پروگرام تا زنگری شوی دا ونانده با دا خپرونه تا سواوری خو مخ که تردی چی دی پروگرام تا مخ کرو خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند نن په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې هم د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر همدې موضوع خبرې کړې وې. د سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو په کندهار کې له ده سره منلې ده چې راتلونکې اونۍ به په دغه ولایت کې ښځو ته اجازه ورکړي چې بیرته کارونو ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. ښاغلی ایګلاند وویل که چېرته په کندهار کې ښځې کارونه پیل کړي، نو دی هیله من دی چې په نور افغانستان کې به هم ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده 70 افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بیلابیلو جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې 70 بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
اخلی منازی زیاته کړ چې په پاکستان کې له هم د بیا اسنادو افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وای چې د کراچۍ له بند خوشی شوی بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته ستولې دي. تاکل شوی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړي. د اوکراین د تماس په ډله یا یو ډی سی جی کې هغه پولیسکونو هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید په خاطر د کیف ننګه کوي. د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي هیله څرګنده کړې ده چې F-16 جنګي الوتکې دې ژر ور وسپارل شي. د امریکا دفاع وزارت نن وویل د اوکراین د تماس ډلې په آنلاین غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د ځواکونو زغرواله برخه او هوایی دفاع د روسیې د پرلپسې بریدونو په وړاندې پیاوړی کېدای شي. روسیې یو نړیوال هوایی نندارتون د نامعلوم وخت په مخه وځنډاوه. دا په تیرو دریو لسیزو کې لومړی ځل دی چې دا نندارتون ځنډی شي. روسی رسنیو نن د روسیې د هوایی صنعت د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د MAKS په نوم نړیوال هوایی نندارتون چې ټاکل شوی و د جولای له 15مې تر 30مې ماسکو ته څیرمه د ژوکوفسکي په سیمه کې جوړ شي د امنیتي دلایلو له امله وځنډېده. MAKS هغه نړیوال هوایی او فضایي نندارتون دی چې له 1993 کال را په دې خوا په هرو دو کلونو کې یو ځل پرانیستل کېږي. دا نندارتون حتی د کورونا وبا په وخت کې نه و لغوه شوی. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیل کړل. سعودي عربستان په 2013 کال کې وروسته لدې چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر لریاس ویسو په کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزارتونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتون په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه بیا ستړي مشي مایکروفون ساسه پروگرام دی ز فريده سياله مو تخنيكي چارجر سره میر احمد صفاي مخه توري د سره صلیب او سري مياشتي نړيوال فدراسيون وای د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکلي هم پیل شوی. روان کال د هیوات دوه پدري ما برخه وګړي بشري مرستې ترته لري. د سره صلیب او سري مياشتي نړيوال فدراسيون په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له څلور در شو ولایتونو په درې در شو ولایتونو خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی. په راپور کې ویل شوی دی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد د چې دوه په درېم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی. د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي دي او مجبور شوی دی چې ډیر پور نه واخلي. په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی. په راپور کې د خبرداری هم ورکړل شوی دی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. نن په مایکروفون ستاسې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده. تاسې چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري، خپله مو څومره پور اخیستی دی او څومره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست؟ خپرونې ته زنګ وکړئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ او دا ووایاست چې تاسې د دغې اقتصادي بحران په وجه څومره اړ شوي یاست چې پور وکړئ. زموږ د سټډیو شمیره د 00 420 21 4 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. هم د اوس زنګ وکړئ، موږ به ستاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو. باید یادونه وکړم چې په پروګرام کې موږ میلمه هم رابللی دی. زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنونکی ډاکټر منصور مجاب دی. مجاب صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی خبرونې ته. مجاب صاحب، که په پیل کې راته وایي چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تکیه کوي چې د افغانستان د 34 ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته ویلي چې 33 ولایتونه نور بیړنیو مرستو ته خلک اړتیا لري، دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې او ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او استاذ اوریدونکو ته سلامونه او لیکه هیله وړاندې کوم. زه به یو دا خبره ور اضافه کړم چې تاسو وکړه چې څومره قرض مو اخیسته. یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي، یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي، کوم مهارت کوم منابع شته چې تاسو له هغې څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ. راځم دې ته چې ګورئ، په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې به وو او د سلام په نامه، کله به چې یو څوک احتیاط شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو. هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات را ټول کړ یا به چیرته کار وکړلو، دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله، په اصطلاح ختموله به. خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې، هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار، هغه صله رحمي چې وه، هغه همدلي چې وه، یو د بل سره کومک چې وو، هغه اوس څنګه شوی دی، اعتبار له لاسه ورکړی دی. نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي. رزم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی، د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فضا رامنځته کړی دی. د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح 15 لکه 16 لکه مامورین رخصت شول. د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو، هغه هم رخصت شول وروسته د طالبان راتګ څخه. نو یو دم څنګه شول، خلک بیکاره شول او اړ شول چې د خپلو ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون له دې نه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی، وزارتونه چې دي، هغه بدون له دې نه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سي پریښودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای، لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه دا افغانان څنګه دي له زیات مشکلات سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي میرمن او ماشومان له سوی تغذی سره مخامخ کیږي او څنګه دي دغه ورځنۍ چاره په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي او خلک چې ګوري لورای په مخ او څیره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبیا دا ونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک د تزلزل نه خکې یا ډیر خلک زلزل نه خکې چې شاته پور ورکړي. دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او د څلور دیرش ولایتونه درې دیرش ولایتونه مرستو ته اړ منوسی. آیا خلکو کې بیا دومره توانایی وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایی خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بل عکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض زندوي یوه خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دو گری سیستم چې دی، یا د راکړه ورکړه چې دی، یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بې اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي، بار بار ځان قرضدار نه کړي، او د هوسونو لپاره قرض وانه خلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض وانه خلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دوی څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې جدي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځته شوې ده د خلکو ترمنځ، او ډیره د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوې ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات دي. زه د سویم چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیرته دغه د قرض اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي. تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه اړخونه مو بیان کړل، که چیرې کار ورسره ونه لري، بیرته ورسره د قرض ور نه کړي، نو ستونزې سړی مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو که یو سړی که څه هم په اقتصادي وضعیت باندې ډېر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه؟ ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي، یا نورو نه قرض غواړي، یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې د دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کی؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید د مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خود د چې چاته باید څو موارد دي د قرض په اخیستلو کې، یو مطلق چې چاته قرض ور نه کړي، چیرته کاروبار کړي، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ور نه کړي، او د دې د درآمد یا وظیفي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او دغه 40% یعنی دای باید قرض ور کړي. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سوی استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصا د په موټرو ملک د سلسله د موټرو په کاروبار کې. مثلا زستانه یو موټر اخلم په لزر ډالر بل ځای خرڅوم په نظر ډالر باندې، او دا سیستم ډیر روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي، او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولی کل شي، ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونو ته په اصطلاح سوق کوي. نو څنګه باید وکړي؟ دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي، ترڅو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي. او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي؟
پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسی. یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه ښځه وکړه یا قرضدار چا وژلی دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري، په هغې باندې باید خلک ونه غولږي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسیږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړي یا هغه تجملاتي ژوند چې دی عصري ژوند چې دی هغې نه اجتناب وکړي، ډډه وکړي تېنه د مېلمستیاو نه له بدو سیالۍ او فرهنګ نه دې څخه ډډه وکړي، بیا هغه مقابل طرف هم پوهیږي چې په اصطلاح دا سړی کوشش کوي زما قرض به راته راکوي، نو بیا هغه ډېر جدي هم نه نیسي ټینګ هم نه نیسي. نو دی داسې اکثره په افغانستان کې قرضونه داسې دي چې وای خستلو بیا فکر نه پې کړي د هغې د خلاصون لپاره هڅې نه کړي، همغه وي چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو دا مشکلات نور هم پی اضافه کیږي او دا یو نوع د پخونه لوبوي د تر رواني ستونزې پیدا کیږي، په اصطلاح نور مشکلات منطقیږي ورته هغه دنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ځای کیږي ورته.
ډیره مننه کوربدان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځو په دې به هم ساسې نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا میلمستیاوي وکړي یا ځینې داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی ترسره کړي پورونه کوي او همدارنګه ځینې کسان چې کله پور اخلي هغوی بیا داسې فکر کوي په ځانګړي ډول هغوی چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینو غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې ګڼي چې دا دوی خپلې پیسې دي. په دې به هم ساسې نظر واخلو. خو اوس یو اوریدونکی قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشتان را سره ده، تاسې ستړي مشي په خیر اغلی قاری صاحب، تاسې راته وایي چې په جوشتان کې څه حال ده، هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه ښه کوي؟
بلې خوري کې زما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستړی مشي په خیر اغلی قاری صاحب، ساسې نظر اورم.
ډیر ښه موضوع مو ټاکلې او ډیر ښه معلومات لري، زما سلامونه دې قبول کړي. خبره دا څه ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض آسانه ورکړي او دا قرض آسانه چې سړی بنده ته ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي، یعنی خدای تعالی خو زموږ پور ته چا جن لري، ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي. نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو ملمان پوهیږي په دې خبرو باندې، دا قرض آسانه تقریبا د بینه تللې ده. خوښ دا ولې تللې ده چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلی دی. او بل خبره دا ده چې قرض آسانه ولې د بینه تللې ده، د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولی، نو یو میاشت پر تېره شي، دوه میاشتې پر تېره شي، شپږ میاشتې پر تېره شي، نو دا پور چې نشي خلاصولی هغه چا چې قرض آسانه ورکړي هغه هم خپل دا قرض آسانه او دا خپل ثواب بیا زاره کې خو نه ورکوي. دی لري نه دا پور ولې نشي خلاصولی؟ بعضې خلک یې لري نه ورکوي او ډېر خلک یې نه لري برای نشي ورکولی، بره نو دا خلک دا قرض آسانه ورکوونکی بیا زاره شي. او بل پور ور اخیستل داسې دي چې زموږ ډېر افغانان داسې خلک یو خوري کې موږ بې کفایته په دې یو په پخواني نظام کې یا په اوسني نظام کې، اوس خو سیستم د نظام بدل سو لکه مجاب صاحب چې وویل، ډېر خلک بېکاره سوه هغه پور اخیستلو ته مجبوره سوه. او یا بل خبره دا ده چې ډېری پیسې افغانستان ته رالی، موږ ډېر لوړ معاشونه درلوده، د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي، که مو یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلی وای نیمه مو ذخیره کولی، نن به هر سړي ځان ته سرمایه درلودی. او بل خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډېر خلک یې د شالۍ سم اخي، دا خراپاتو رواجاتو انانات دا شوم انانات په موږ کې شته، لکه درونو ولور یا پرزن درنې میمانۍ یا پرزن یو د بل په شالۍ مرمسیا ورکول یا یو د بل د شالۍ سره ودونه کول، دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجي او بیا نشي ورکولی. په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا څلور قشره ډیر پورته اړ دي. یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی، که معاش ورکې م کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري، تقریبا معاش یې بند دی، نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخواه لري، په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي، مجبور دی پور واخلي. او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې وری کې. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده، دا هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې. و دغو دغه خلک هم پورته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بله تره هم سره وکړي، یو د بله لاس سره ورکړي، او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بله په درد سره وخوري، یو د بله لاس سره ورکړي، تر څو چې افغانانو دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده. تاسو هم ستړي مشي، په خیر اغلی، ستاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلی ستړي مشي، په خیر اغلی.
مننه، خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس وکړ. مخترم، البته سلامونه مجاب صاحب ته، پښتون صاحب ته سلامونه، بلکې ټول اوریدونکو ته.
علیکم السلام،
خوشاله اوسئ.
مهرباني ساسي نظر اور احمدي صاحب.
بله، مرالي وګور افغانستان له پښتون سره سوي دي. نو زیاتر وخت کې موږ سګور بعض خلک ځمن خلک تقریبا قرض دي، بیا خپل وخت وادي باندې چې د کوم اډمه ایده ام زکی تقریبا سره دی اور کوي. نو بعض یو تعداد خلک دی وخت چې مرالي وګور چې چاره په پیسې واخلي، ډیر لاټي وي، یعنی ډیر یعنی ښه کار کوي، چې دته چې وخت در کوم واسه وخت در کوم، یعنی ور کوي تقریبا شړ من سره راځي جنجال راځي وګور شه څه خلک ملګری دي. ملالې چې وګوره بیا حکومت ته یعنې چې فکر کوي چې محکمو ګرځي، یعنې مشکلاتونه زیات شي. نو بعضې کې بدبختي دغه ده، افغانستان کې وګوره لکه پښتون صاحب چې ویلې فقر ده. یعنې زیاتره وختو کې موږ وینو چې د چې خلک هم سره پیسې په خپل وخت واده ورکوي. چې خلک دي چې ما مخکې ویلې چې جنجال جوړي، ځان هم جنجال جوړي، هغه کور قبیله او خپل خپلوان ټول سره خفه شي. نو یو سړی قرض اخلي، باید اول کې چورت وي ځان سره، یعنې هغه سوچ وي چې زه دغه پیسې ورکوي سم نه سم ورکوي. نو بیا په خپل وخت کې ورکې سره چا سره خپې دیني هغه نه موږ ورسې یو څوک وایي کله دیني کې مسله کې دا راغلي دي. منالي چې سړی پور اخلي، بیا خپل وخت باندې دی هغه وختونه کې چورت وي لګنه چې مخ کې ورکې هغه ډېر ثواب لري، اجر لري. نو په وخت کې چې افغانستان کې موږ تاسو په وخت کې نو تاسو کار نه کوئ، یعنی خپل خپلوانو خپه کوو، خنیت هم وګورئ چې سره خنیت کار کوي، چې سره مرسته کوي. نو هغه باندې بیا سړی پښیمانه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکولی شو بیرته، یعنې ورته پیدا یې کړو ورکړو. نو په ژوند کې وګورئ داسې مشکلاتونه دي افغانستان کې. نو بیا موږ هیله کوو خلکو نه شي، باید خپل معاملو کې صادق اوسېږي. نو هغه کوم مشکلات چې یو سړی پښیمانه شي، ولا ما دا کارونه کوي، دا پیسې مې نه ورکړې، داسې مشکلات به نه راتله. نو دغه چې موږ خپل سترګو لیدلي خپل خپلوانو کې، نو دغه یو ښه پروګرام ته جوړ کړی دی. تاسو هم ډېره مننه. وخت چې دغه مشکلات افغانستان کې سره
مننه کور ودان. محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د پلوړي دونکو په بمرا وخلو، بیا به ډاکټر صاحب تور شو. سلام، ستړي مشي، څوک یاست، لکم زما لري کني ولیدا.
السلام علیکم محترم فرید جان، سیال خور، سلامونه منی کې هیته ته محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام، تاسو ستړي مشي، زرملوال صاحب په خیر راغلی. ساسي نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالت د پور اخیستلو او پور ورکولو دغه مسله څومره ده، او حالت خلک یو بل ته پور ورکوي؟
دلته پرې د ځان ته رسم او رواسته اکثره دا یو برته پورونه ورکوي. مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې شوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي، مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو لپاره بل چا نه چاندې شي قرض وغواړي، دا کېدې شي د تن دا تلسته جاری ده.
بیا خلک پور ورکوي کنه؟
نو دلته اکثره د شي پرې د جان یو خدای غږ ته غږ شیدل به د مرغه کته وصل کیږي، نه پیغام شو وجد.
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده، او ساسي غږ چې کله راځي جړ جړ کیږي. فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې، دا چې په ټلیفون کې
ساسي. نو شمال بالکل بالکل شمال دی، هیڅ شک نه دی بالکل.
دا غي په وجه باندې په کته وصل کیږي، خو ساسي غږ موږ لرو، تاسو خپل نظر وایي.
نو د موږ خو نظر دغه ته چې اکثره د خلکې چې هغه پورونه کوي، بلکې په هم کېدای شي فریدجان له موضوع نه وتلې خبره نه وي. دغه اکثر عدالت د خلک د بیچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په دغه خفت بټوي چې قانون کوي دیونه مثلا تور اخلي د شپور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کی د ډیر وخت لپاره بیا هغه پیسې شور پر کین ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځن غواړي پر ځن سره ور پر کی هغه دلته خو بیچارهګان لاس تشي بده مرغه مزاتی هغه هم له دینه سوې استفاده کوي هغه د بټوې وال کوم دي د خښتې د بټوې وال سي دا اکثره ګروګانی ونی شي دا شایم ستل ته پدې خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې موږ افغان له ردلتم دغه حساب کتاب ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ ته ګران هواد کې دي هم درته هم دا شی یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پروشي اکثره دکانونه یې دنه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکیږي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخص دکان هر یو دکان چې هر تجارت چې هغه چې کله ورځي کوم مخکې چې کوم پور او پور ځنی ولا یې خرج نه کړی هغه ورکه او نور بیا شي ځنی وي بس یو لښنه یو له بل سره کې دا کار هم دلته روان د محترمې پریزا جانې
څومره د خلګي د دغې سیمې خلګي غیزمن کړي په ځنګړ ډول هغوی چې دغه د بټو یادونه مو وکړه چې دوی کاملاً ګرویږي دوی بیا ټول عمر مجبور دي چې مغوی سره کار وکینو
بالکل سره لګیای دی وینم په دې کې شک نه ستاسو باندې دلی دی خپل باندې الحمدلله دا چې مې مثلا په ټول ول سره خپل کار نه کوم نو على اول دينا كي زنا كوما في نور خلقو ميم جلو درد كي إذا كتول دي أو وجود باندامنه يدي شك نستا ما خبالة باندي دير خواه ورطبه ديجي دا شي شويني بازي خلقي مثلا دا دي كبار كار كي دا كاغزونه كيلي لدوغ سرام دير كسان ومزدري باندي كار كي دا دي مياستو دي دي رو مياستو باندي پيغو باندي غفورونا دي خطباتي مثلا دي كي بيازيات دي كسر ومر علي كان دي شيوينم دا دي كبال دوالة سر كار كي دي على دي سر مطلب يو سب وفي ورس وركاري يو سب باكي يو خبر دا دا واكسر دا شي بازي يو مهمة موضوع مبالا را پياسوا اكسر دا شي خلقي شاغا پا دا غفور ورکولو كي ناغيري كي مثلا يو دوخان داري نسال تور كزي چير تور سما و سپور سبدا جنراولا ما کچیر په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سردا جنې سم او کچیر نه غېړي کوم چې مثلا زور به کم او دې چې هغه دکاندارم دې چې سپین نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې کوي پښتنه وکم له محترم منصور مجاز نه او خوشاله سم چې د تاس پروګرام کې نه ده منصور مجاز صاحب خوشاله ده او ډیره ښه خسته ده الحمدلله نو دې نه پښتنه دې ما ده چې هر هغه څوک چې هغه چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا ډېرې مجبوري وجه نه څوک چانه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په هغه کې د دې نه چې عام ولس مرسته کولی شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یې هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او له دې خلکو سره څومره مرسته کولی شي دا یو پښتنه دی مجاب صاحب نه دی ماده کدی ورته جواب راکړي
ډیر مننه حتما مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو زنګ وهلې او هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټولو مجبور دي چې دغه کسانو چې پوري کړه دی ورته کار وکړي دا سونه مو شریک کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې از موږ د دې اوریدونکو پښتنه کا جواب کړئ
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه قاری صاحب په دنیا او د بلورم په دنیا باندې خبرې وکړې زرملوال صاحب هم خبرې وکړې لدرې وړ مننه ګورې زب حوال را شما یو لږ جدي خبرې به وکړو ګورې زموږ تاسو پرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض منه دی حتی ستاسو دوست نه هم یا مثال چې د نوح علی السلام عمر نه لرم یا په اصطلاح قرض و پات شوی دی سبا جنازه دی یا د دست دو اشخاص او عکسونه په رسم کړی دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی هغه خوشاله یا په اصطلاح بل خپاویم
رازم دیتا بل مهمه خبره ده چې وزه د بحث داسې باید وکړم څوک خپانه شي هم قرض واخستون کای هم قرض ورکون کای ګورې څوک قرض ورکوي هغه به څنګه وکړي نه ویل زده کړي درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نشي په ښه ډول نه ورته ووایي یا یو لار ور وښيي بل څنګه وکړي د کاروبار اصول ورته وښيي چې مثلا ځکه دغه کاروبار مې د یو کټه قرض درکم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح لمن ددي یا ضعیف کیږي بل خبره ده چې یا ورته وي چې سیستم مې کمپیوټري دی د هریدلو مشکل لرم نشم کولای چې بیا ستاسو دروازه ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه یو ده خبره ده بل خبره ده چې قرض د دریم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې قرض نشم درکولای او بل هغه چاته باید چې نه پیژنې هیڅ باید قرض ور نه کړي هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ور نه کړي خو قرض ور کوي بیا څنګه وي د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او دغه د کار او کسب مطابق یو څه قرض ور کوي رازم دي ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي د څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلم زه باید یو شل نفره ذهنن ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جزجان د بل بغلان د بل په اصطلاح اورور چې و زینه زه دا لیست کما بیا دې ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي دې ته بیا ویم چې ل 5000 نه تر شل زر څومره ما تر کولای شي زما به په اصطلاح ما مخکې چې شل زرم په کار دي نه 5000 په کار دي نو ته به څه وی چې د 5000 نه تر شل زر څومره پیسې را کولای شي نو دا څنګه دی هغه 5000 خو باید ما تر اکړي دغه مقابل طرف اگر روان تر تاثیر لاندې نیول کیږیم څنګه وشي د یو ښه تاکتیک دی خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي داسې قرض موږ وانه خلو مثلا زستانه بعد از قرض وانه خلم چې تاته ټول عمر کار وکړم یا په اصطلاح بیا خور میر یا په اصطلاح اولاد ورکوم ځن انجونې دی په قرض کې ورکول کیږي یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي رازما د زرململ څو پښتنه ته ګوره په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي هغه د یو ضمانت په مقابل کې د ذکر لپاره خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره کله چې د پانتون پاریخ شي هم قرض ورکوي مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي خلته سود اخلي تنه دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي خلک اجازه نه ورکوي حکومتونه هم اجازه نه ورکوي او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کوي اما په افغانستان کې قرض وس مطلق بنده یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي او مخکې په اصطلاح د خصوصي بانکونه و چې هغه به قرض ورکول زما هم د یو پیشنهاد و موجوده په اخر کې کومه چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي ځکه د مشکلات دومره زیات دي قرض د څنګه وي د هم خلکو ته لار چاره وروخی د قرض خلاصول او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي آگاهی ورکړي او یعنی د قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي او پهلن په افغانستان کې داس اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي افغانان د احتیاط کوي او ډیر مصارف او بی ځای سیالۍ دی نه کوي هغه په وطني اصطلاح د خپل سړک سره د پخې غځوي نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته نه کومه موسسه شته ده او نه خپل حکومت چاته قرض ورکوي
ډاکټر صاحب اقدام راتوي هغه کسان چې بیا بيخي بي وسدي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه وال دي وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورني د چواز مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وس نه لري یا باید سوالو کې یا باید پورو کړی دغه کورنۍ ولاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوې پور کې لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین ده
ګوره زه خود از مخ په خپل کوڅه کې دلته مېرمن ناشتي وی زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم، یعنی دا زویه مې افتخار دی چې زه هر ورځ د دوی سره کومک کوم. او له ټول افغانان څخه مې د خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمن دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي. هغه ختمونه، هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي، هغه په اصطلاح خیرپاتی مراسم چې زموږ په ټولنه کې د ځنې مناسبتونه دي، هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅه د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانع کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیمه ده، کونډه ده، نو دلته بله چاره نشته ده. هغه په کت څنګه کې سوال کوي. زه وینم دلته نانبایو په مخ کې ناست دي او یو بل شخص دی چې ختمې وي مخامخ کور کې ورته د یوه قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لږ موشه شناختم و مخامخ هر ورځ په نانبایی کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کېناستلې. زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړي دغه مېرمنې نه ویني و چې بس بل ورور راجک شولو چې د دې هغه باندې ذکرم بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بده نه کړو او د دوه مېرمنو سره ډیره خبر دی وکړه ای دو سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو. نو په هر صورت د فکر کې د ختم وکم مشکل به مې حل شي، خو که غریب ته ورکی په هغه باندې فکر کوي چې په هغه به حل نشي. نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری سپا جوزجان کړي یور د ووی د حج اوقاف ریاست د لارډ شي ورته ودی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکی. او بل د دې تر څنګه خبره ده چې یو نن هغه څوک قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي. اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصل اولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمینه مساعده ده هغه به څنګه وکړي؟ یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خورې چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګرات ته چې زده کېدلی شي. تر دریو میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي. د دې تر څنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب وکړي هغې ته نه وویي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نان تر ورتوی تروی هغه به موږ مور را کول هغه مخړل بس پلار مې وچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتیو کې به مې کار کړلو پلما یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یا مې د اطراف نه خار ته وړل. نو دغه سه کار مې کړلو منډې تر مې کې توجه مې کړه هیڅ نه و. موږ خیراپاتی پروګرامونو کې موږ برخه نه ده اخیستې. ما د دوو ورونو پیوه ورځ ودونه وو پلار او هغه نور تر مې وچې دا بعد موږ یو مجلل مراسم ونیسو ما وچې نه فقط غوښه راوړې یو به ورواچو یو خلکو ته ورکې. موږ ته چا تر اوسه یو قلم کتابچه نه درکړې. زما کلیوال به غږ اوري زه به چې قرض راتلمه موټر کې دلته مې بل چنه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پانتون ته به چې راتلمه. نو په ټوله کې باید موږ هغې ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو. علم یا کسب یعنی یو کار وکړو. د دې تر څنګ ما خپله د مېرمنې سره توی نه دی کړی، په هوټل کې مې واده نه دی کړی، فقط شل نفره مې راغوښتي دي. ما مېرمنه هم باسواده وه او څنګه مې کړي هغه د واده مراسم مې کړي دي. اول کې ما ته ځنو خلکو په اصطلاح کنایه ویلې خو زه هغه هیڅ په کیسه کې نه اوسېدلم. نو ما محدود هغه مراسم ونیول اوس پزل د خدای د خوشاله یو خبرې بیخي زموږ په ذهن کې نشته دي. نو څنګه کې موږ چې ډېر غریبي وي د وادونه او سیالۍ او د کسب و کار نه موجودیت ټول ژمی موږ په پیتاونو کې تیروو، وړی په اصطلاح ته سیورو لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو. په غرونو کې درې پابریکی دي، یا غرد غرونه دي او بدی او په اصطلاح ځمکه د زراعتي زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته، او کڅوک وی چې دا سدا خبره هغه ده، یعنی وی کڅوک بام ولري بعد نه بعد احتیاج وی په ګلدان کې دی وتشي وکړي د بام نه دی په اصطلاح وری بي په اصطلاح راټول کړي. اوس دغه په کابل ښار کې په اطراف کې یو انګور څوک نه لري، یو انګور په کور کې فقط دریل وشته ځای تزرات نور دی په بام چایل ورته جوړ کی. هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري دی اصلو. هم دغه سه خیاطی د په اصطلاح د کتاب کې ذکر کړي په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج خلاص وو، او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي هغه د خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي، جدي زده کړې وکړي، مصرف دې پې وکړي، او مکتب ته دې ورځي، کتاب قلم کتابچه شخصي دې ورته ونیسي. نو زموږ اکثره ځوانان چې فکر کوم شپږو اولاد ای وي یو تحصیل ته لیږي، نور ترپګنات او بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلې وي، بدماشۍ ته ساتلې وي، ټول باید زده کړې وکړو. په هر سن کې سن عمر کې که اوسېږو موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسې د دغه خبرو نه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړې وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي، دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو، سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام پریده جانې خور، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبیوله زابلای د شیبه له غزنی نه خبرې کوم.
زابلای صاحب له غزنی نه بخیر اغلی. ساس نظر اورود پورونه پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی، خلک پکې پورونه اخلي او کنه؟
ډیره مننه خوري بیا د زابل پر نورې ځمه. ډاکټر صاحب ډیرې مفیدې خبرې جالب شه بحث روان کړی ده، ډیره ګټه مور نه واخسته. نو د زابل په اړه دم نه درته ویلای سم خوري، یاندې اده چا خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فکر د غربت بې وزلي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي، او لکه څنګه چې یو متل غوندې سوی دی وای د پور دروازه بنده ده. نو زابل کې تقریبا محدود شمیر کسان به یې همدا ثواب ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي، هله د سیده سي کسان نورم ډیر پیدا سي ځکه چې کاملا ثواب لري. نو په زابل کې البته لنیک مرغ د بادانو باغونه ډیر دي، که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس، هغه تجار کس، هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي. مثلا د بادانو من اوس په زر افغاني خرڅیږي، خودته په 1500 افغانۍ ورکوي، وای ته سي ماته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بدن برکوي وس په 1000 روپۍ دي، خو زه ته په 1500 درکوم، یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي. نو دا رقم معاملې ک دولو حساب سي مثلا په 4000 افغانۍ ک یو کس وړو ته زړه پیدا کوي، په 4000 افغانۍ د وړو په خګونې ده په خبوجی ده خدای په 5000 بیا ورکوي. نو دا سم معاملې التروانی دي، خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي، وایي دا معامله ښه نه ده، یو ډول سپ تاوړي، خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بل چاره بل لاره نشته، همدا لار داسې کېږي. لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل ورته سلام هم کوم، ډېر څه موضوع ته اشاره وکړه. زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي، ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي، ډېر دربدره شوي دي، دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنی کړي دي، خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دومې کوژدې لکه هم کوي، هغه دومه کوژده که څوک کوي 100% به هغه اقتصاد که یو څوک شتمن ووسیم، بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي. یو لوری هلته څه نه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي، بل لوری اقتصادي شي. نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو، ټول کې ځوانان باید داسې وکړي، د پودونه کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي. همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده په کار چې وایي پلانې موټر لري، نو زه سیالي کوم، پښتني کوم، پښتو ژبه کوم، باید 100% واخلم. نه، ته داسې کاندې ته لویږې چې بیا به راخیستل سخت کاري. او بل که ستاسو پښتنه یم مهرباني سرخور د ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته پکتو، ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله، نورې نړۍ ته پکتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده، او د اقتصادي حالت یې څومره لنور سره څنګه پرتکولای شي نوې سره. ډیره مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلی صاحب چې د زابل نموړ د غزنی نموړ کني ولی وو د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته باور شو خو همدرد لغمان در سره ده. همدرد صاحب تاسو مستړی مشي په خیر راغلی. د لغمان پړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو پړه ساس نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم
السلام. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره د موږ مخه دا کنه. بعضی سړی بس دا کار د سه غانی لکه هغه سړی سه غلا کړی او بس ناس دلته ما خط سړی په انتظار شه اوسه سو قرض غاړي. نو کنه او بعضی خلک د سې مثال له خبره هغه چې قرض واخلي هغه یسیریږي. نه کنه اکثر خلک داسې دي چې بیا خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه سې یو شی اخیستی، هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان سسې بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دوکاندار یو که هغه غوي کنه پلورون کوي، هغه زړه نه خرکوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کم خور یا لور ته سترګې پټې کړي شي زه بیا به ما خپله داسې خلک ګوري د خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې پیمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلي وروره که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس د ما قرضدار یې. او داسې خلک هم په کې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساتو سبا دې د پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډیره مننه همدرد صاحب. په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم، مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي، یوه پوښتنه یو موضوع موږ تل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد د خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چاړتیا د دوی کار وکړي، دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جوریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جوریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې اراده ضعیفې که د اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس په د پیسو په خزانه باندې ده. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، دغه د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګوري غیر رسمي قرض نه دی درېدلی، شوای دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي، خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض چې دی د مطلق ډول بند دی، د بانکونو لخوا نه، خصوصي نه هم د حکومت لخوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چې دی د ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یوه پروژه نشي کولای چې اصطلاح هغه په لاره باندې و چې زموږ ټول زیربناوې خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته کراشه په اصطلاح ته یو د صحي مراکز وګوري، تعلیمي مراکز وګوري، خپل حکومتي ادارات وګوري، دا یو د معیاري نه دي، د وسیدلو نه دي. یعنی په نننۍ عصر کې ا دې تر څنګه نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګوره هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي، هغه چې تر 500 کال ډالر او کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي، دغه اعداد او ارقام خنډ دي ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنه یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي ځنه په اصطلاح.
بلې ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه لمک سره پریشوه، ورته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو. د چې ولې داسې ناڅاپ پریشوه اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده، په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د غوی اړیکه به ورته راوخلو. خبرونه کې به وصل کړو، د خبرونه وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد زابلی صاحب پښتنه هم و پښتو چې ویلی و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم نو پښتو همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهال یې زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کوم لارښوونې ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر و پښتو اوس یو لنډه د مخلو.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
بایت یادونه کوم چې ازادي رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی، اټال او ټال. دغه پروګرام کې انیما اورنګا ساسي قربانه ده، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیرې یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي، همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شیرونه ووایاست، ورسره پڅنګ کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغه به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شي، ورسره پاتڅنګ کې تاسو د خپل خوخي سندري غوښتلای شي. نو تاسو د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ، موږ تاسو د پیغامونو پاتمه یو د خبرونه اساسي په پیغامونو خستکیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی، تخنیکی همکار شریک وي چې اړیکه بیرته پری شو. دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولای شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقرار کړو؟ ځینې پوښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې په اړه موږ ته سره ځواب ووایي، او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي، او همدارنګه د زابلي صاحب کومه پوښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولای شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چیرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور او پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه میلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بېځایه مصرفونه چې د دې نه څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول انجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیت څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپله پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکولی شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي؟ اوس هم یوه لنډه ډبه اخلو، بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاریکا نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پوښتنه ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د دې هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر صاحب مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړې کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړي، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې که اوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي او که غنجلۍ وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتماً کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول، که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصیږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولی ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گوڑ دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بسٹ گونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم چې مصروف یا چې مغرور وي داسې خلکو یاری ما کوي میانا حق کمانا ځان ران غاړي زما د زړه تاوان دې را کړي بیا دې زینا یو تاویز کر هند لزما تان د زړه د صبرې دو تاویز کوما پھر دیکھ مینا محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بدپا